بلې مصطفی صدیقی ستړي مشه د ازادي رادیو خبرونه اوریدونکو یو بل پښتو خبرونه پیل شو د خبرونه تر یوه سبه جو دوام کوي په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسې زوی د افغانستان حالات ډیر جدي او مخ په خرابېدو دي خو په دې هیواد کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان تر اوسه د نورو اضافي سرتیرو غوښتنه نه ده کړې د افغانستان جمهوري ریاست دولتي شوراګانو په انتخاباتو کې د سرغړونو په اړه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د شکایتونو د اوریدو د څنګه له یو غړي سره مرکه کوو مخکې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم خبرونه د افغانستان په کورنیو خبرونو سره پیلو ورپسې نړیوال خبرونه خبري
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی ولایتي مرکزونو ته د رائے شمیرنې د فورمو لیکدول دوام لري جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا د سنا او کانګرس له ګډ هیات سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبري وکړي او د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د رتبو او معاشونو د نوي قانون تطبیق له سره پیلوي د خبرونو تفصیل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ولایتي مرکزونو ته د رائے شمیرنې د فورمو لیکدول دوام لري دغه کمیسیون په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې تر اوسه پورې د شمیرل شویو 15% رایو راپور ولایتي مرکزونو ته ورکړل شوی دی او دغه پروسه په 14 ولایتونو کې بشپړه شوې ده په اعلامیه کې راغلي دي چې د رائے شمیرنې د پروسې له بشپړېدو سره سم به نتایج په رسمي توګه اعلان شي غیر رسمي ارقام ښیي چې د تېرې پنجشنبې د ورځې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ولسمشر حامد کرزی له خپلو سیالانو وړاندې دی د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا د کانګرس او سنا له ګډ هیات سره چې د سناتور باب کیسیو په مشرۍ افغانستان ته راغلی و وکتل د جمهوري ریاست لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیې کې راغلی دي چې پرون په دغه کتنه کې د افغانستان او سیمې پر حالاتو په دوه اړخیزو اړیکو او د اداري فساد او مخدره موادو پر ضد د مبارزې په اړه خبرې وشوې په اعلامیې کې راغلی جمهور رئیس کرزی امریکایي پلاوي ته وویل چې افغانانو د یو لسی بهیر په ترڅ کې په انتخاباتو کې په خپل پراخ ګډون سره په هیواد کې د ډیموکراسۍ د ډیموکراسۍ د بنسټیزه کېدو او د یو ولسواک نظام پر لور یو بل ستر ګام واخیست د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د رتبو او معاشونو د نوي قانون تطبیق له سره پیلوي دغه پروګرام د ښوونځیو د 4.5 میاشتنیو ازموینو د رارسیدو او د ښوونکو د مصروفیت له امله د روان کال د سرطان د میاشتې راهیسې ځنډول شوی و د پوهنې وزارت ویان آصف ننګ باختر خبری اجانس ته ویلي د رتبو او معاشونو قانون به سږ کال یوازې پر 2000 ښوونکو چې تحصیلي درجه یې له 14 ټولګي نه تر دکتورا پورې وي له عمومي څېړنې وروسته تطبیق شي د پوهنې د رتبو او معاشونو د نوي قانون له مخې د دغه وزارت د ښوونکو او کارکوونکو معاشونو باید د تحصیلي سوي او د کار د سابقې له مخې له 5000 نه تر 1500 او 1500 افغانیو پورې وي او د امینجان خوشي د صرافي شرکت د راپور له مخې نن په کابل کې افغاني له ځینو نورو اثارو سره په دې توګه بدلېږي یو امریکایي ډالر 500 افغاني یو اروپایي یورو یو اویا افغاني او شل پوله یو سترلنګ پاوند 2 افغاني یو سعودي ریال 15 افغاني او شل پوله زر ایرانی تومان 900 افغانی او زر پاکستانی کلداری 640 افغانی نو د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به صالحه اسحقزی خالقی وړاندې کړي
لا پاکستان سره د لویو مرستندویو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د ترکیه په مرکز استانبول کې راټولېږي چې له دغه هیواد سره د مرستو پر لارو چارو خبرې وکړي تمدا چې د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما خاص استازی ریچارډ هولبرک د پاکستان د ملګرو په نامه د دې ډلې په دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي په دې شل کسیزې ډلې کې برېټانیا متحده ایالات چین ترکیه او د عربي متحد امارات هیوادونه هم شامل دي د چین رسمي اژانس چاینا ډیلی نن وویل احتمال لري چې دغه هیواد په روانه اونۍ کې په شینجن کې د تیرې میاشتې خونړي تاوتریخوالي په اړه تحقیقات وکړي چې په سلهاو تنه د وژنو او اور اچولو له تورونو سره مخامخ دي تر اوسه 200 کسان په رسمي توګه د جولای میاشتې په 15 د قومي شخړو په تور نیول شوي چې ټاکل شوې د محکمې د دې اونۍ په سر کې پیل شي چاینا ډیلی اژانس په راپور کې د چینجن په مرکز اورومچی کې د یو څارون کې د وینا پر اساس چې لنوم اخیستوی ډډه شوی ویلی دی چې په شینجن کې دغه محاکمه ممکن یو ځل بیا د تاوتریخوالي د زیاتېدو سبب شي چې ګڼ شمېر ایغور مسلمانانو د هانټبرو چینایانو او د حکومت د واک د زیاتېدو پر ضد خپل غږ اوچت کړی و. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د امریکا یو لوړ پوړي پوځي مقام ویلي دی په بغداد کې د تیرو اونیو مرګونو چاودنو اندېښمن کړی دی چې له امله یې لږ تر لږه 15 نوي کسان ووژل شول. د متحد ایالاتو د پوځ لوی درستیز ادمیرال مایک مولن په یوې ټلویزیوني مرکه کې وویل پوښتنه دا ده چې آیا دغه حملې په راتلونکي کې د فرقه یي تاوتریخوالو نښه ده. مولن زیاته کړه
Probably the most significant threat is if sectarian violence
دی وایي ممکن تر ټولو مهم ګواښ په دا وي چې فرقه یي شخړې په پراخه پیمانه رامنځته شي. د تېرې اونۍ حملې یقینا د ډېرې اندېښنې وړ دي، دا نه یوازې زما لپاره بلکې په عراق کې د امریکا د لوړ رتبه قومندان جنرال ری اودرنو، په بغداد کې د متحد ایالاتو د سفیر کریستوف هیل او نورو هغو کسانو لپاره چې وضع څاري د ډېرې اندېښنې وړ دي. د دغو اندېښنو په وړاندې د عراق صدراعظم نوري المالکي او د هغه مشرتابه زر غبرګون وښود. دا عراق پوس تیره ورځ یو ویډیویي فلم ښکاره کړ چې وایي د چهارشنبې ورځې د دوو ځان وژونکو حملو طرح په خپلو اعمالو اعتراف کړی دی. دوی وایي دغه مشکوک کس د صدام حسین د باس ګوند غړی و. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بلټ وایي اروپایي اتحادیه په د اکتوبر میاشتې تر پایه د مهاجرت د نوې پالیسۍ طرحه وړاندې کړي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونې د ایټالیا په یو ساحلي ښار ریمینی کې په یوې غونډه کې وکړې. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر فرانکو فرانتینی د ورځې په پیل کې ویلي و دا ستونزه یوه اروپایي ستونزه ده. ایتالیا مقاماتو د پنجشنبې په ورځ یوه کښتۍ چې 15 ایریتریایي ادوایي انتقالول پیدا کړه. دغو کسانو ویل چې په کښتۍ کې نور 3 کسان د انتقال په مهال مړ شوي دي. فرانتینی زیاته کړه ټول 20 هیوادونه باید د دغو کسانو مسؤلیت په غاړه واخلي. سویډن په جولای میاشت کې د اروپایي اتحادیې شپږ میاشتنی ریاست په غاړه واخیست. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیز لګولو هماهنګ کوونکی فلیپ ګولډبرګ نن د جنوبي کوریا له مقاماتو سره پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیز لګولو په اړه خبرې کوي چې د خپل اټومي وسلو له پروګرام څخه لاس په سر شي. ګولډبرګ له خبرو وروسته وویل په ټولیزه توګه دغه هڅې د غیر اټومي کولو او د توغندیو د پروګرام د بندولو لپاره دي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د شمالي کوریا یوې لوړ رتبه ډلې پرون له ولسمشر میونګ پاک سره وکتل. او په داسې حال کې چې د یونان مرکز آتن ته نږدې د اور لمبې له کنټرول څخه وتلې دي، په زرهاو کسانو خپل کورونه پرېښودل. دغه اور چې د یونان د مرکز په شمال ختیځ کې پیل شوی و، تر اوسه یو شمېر کورونه او په زرهاو هکټاره کرنیز ځمکه سوځولې ده. هغه سخت بادونه چې د دې اور د پراخېدو سبب شوي، د اطفایي د مامورینو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د اور د وژلو لپاره دوه ایټالوي الوتکې له نورو الوتکو سره یو ځای شوي او ممکن چې له فرانسې او قبرس څخه هم الوتکې ورسیږي. خبرونه ختم شول.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطالب راغونډ شوي دي. نن سهار د خیبر په لارې یو افغان خبریال وسله والو په ډزو سره وواژه. د دې پېښې په اړه له خپل خبریال سره تماس نیسو. د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درسیز وایي د افغانستان وضع که څه هم ډېرې خطرناکه ده، خو په دې هېواد کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان د وسله والو طالبانو پر ضد د جګړې د پیاوړي کېدو لپاره تر اوسه د نورو اضافي سرتېرو غوښتنه نه ده کړې. د افغانستان د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د سرغړونو په اړه د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون له یوه غړي سره مرکه کوو.
ډېر جزوي شیان دی، دا داسې نه دی چې دا د انتخاباتو مشروعیت تر سوال لاندې راولي یا ګرسره خدای ناخواسته یو بل اړخ ته ولاړ چې دا افغانستان موضوع.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو له راپورونو سربیره د خبرونې دوهمه برخه مو د تاندې څانګې او ژوند په شیبو کې اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې راسره اوسئ. لکه څنګه چې مخکې مو وویل یو تازه خبر مو ترلاسه کړ چې نن سهار د خیبر پلار یو افغان خبریال وسلوالو کسانو په ډزو سره وواژه. همداسې شیبه په پاکستان کې زموږ خبریال را سره د ټلیفون په خط کې دی. بلې مهرباني وکړئ، دا پیښه چیرته رامنځته شوې او دا افغان خبریال څوک و؟
بله نوری صاحب، د اوس نه تقریبا نیم ساعت مخکې د تورخم نه یو افغان خبریال چې مشر خبریالو جان الله هاشم زاده نومیږي، د افغانستان د شینوار ولایت اوسیدونکی، شینوار ولسوالۍ اوسیدونکی دی، د تورخم نه را روان و چې د جمرود سره نږدې په سور کمر سیمه کې په فلینکوج نه دی کوز کړی نه څرګندو کسانو دی په ډزو ویشتې دی په ټکمر دی. د سره یو بل کس زخمی شوی دی. د ده په اړه په سیمه کې چې موږ ځایي ژورنالیستانو سره خبرې وکړې، هغوی یې مړی لیدلی او وایي چې اوس د ده جسد په جمرود شفخانه کې پروت دی. او د خیبر سیمې د پولیټیکل ایجنټ معاون ریحان خټک دا خبره تایید کړله. همداراز د ده یو تره زوی چې د سره به علي نومیږي، د سره به تل ګرځېدو، هغه سره ما په ټلیفون خبرې وکړې. هغه وایي چې زه همدا اوس د هغه د جسد سره په څنګ کې یم او د ناڅرګندو کسانو نن اوس نه نیم ساعت مخکې وژلی دی. او هغه کسان چا چې ډزې کړې هغوی بېرته په تښتېدو بریالي شوي دي. او باید ووایو چې جان الله هاشمزاده افغان سینئر خبریالو، مشر خبریالو، یو وخت پورې په وحدت اخبار کې کار کولو، دغه نه پسې د پژوا کاجان سره اوس هم کار کوي، د شمشاد ټلویزیون دپاره پېښور نه مرکې کولې، او همداراز د کله کله به د امریکا غږ په خپرونو کې هم میلمه وو، او همداراز په دې وروستیو کې د سی این این سره هم یو څه همکاري لرله. نو د افغانستان د خبریالانو دپاره دا ډېر بد خبر دی. او جان الله هاشمزاده نن خپل ساور کړی دا او وژل شوی دی.
بلې، د دوی خپل خپلوان دی هاشم زاده نه وایي چې د کوم چا سره خپله شخصي دښمني درلودله که نه، او که آیا دا د ده وژل کېدل سیاسي پیښه ده؟
نوری صاحب، د ده د شخصي دښمنۍ په اړه خو موږ ته څه نه دي ویل شوي. د سره موږ تل کتلي دي، زموږ د نږدې ملګرو څخه و، کله د داسې کومه یادونه نه وه کړې چې دی د چا سره شخصي دښمني ولري. البته کله کله به یې همدغه شکایت چې نور خبریالان لري ده به هم لاره چې ده ته تهدیدونه کېږي. او هغه کسان چې دی ویشته دی هغه هم په تهدیدو بریالي شوي دي. نو د خیبر چارواکي هم تر اوسه دا نه وایي چې دی په شخصي دښمنۍ کې وژل شوی، خو داسې ښکاري لکه ظاهرا چې په دې سیمه کې هغه کسان چې د آزادو مطبوعاتو دپاره کار کوي د هغوی دښمنان یا ماغو کسانو لخوا دی وژل شوی دی. او د ده د تره زوی سره چې ما خبرې وکړلې هغه هم داسې کومه خبره ونه کړه چې د ده چا سره کومه شخصي دښمني لرله.
بلې، له تاسو نه مننه قدرمنو اوریدونکو. وام اوریدل چې افغان خبریال جان الله هاشمزاده نن کله چې له تورخم نه پېښور ته روان و په جمرود کې وسلوالو طالبانو له موټره کوز کاوه او په ډزو سره یې وواژه. د خیبر چارواکو تر اوسه د هغه د مړینې یا د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د هاشمزاده لکه څنګه چې وام واورېدل د هغه تره زوی ویلي چې د هغه مړی په نږدې روغتون کې پروت دی.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز وایي د افغانستان حالات ډېر جدي او مخ په خرابېدو دي. خو په دې هېواد کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان تر اوسه د نورو اضافي سرتېرو غوښتنه نه ده کړې. امیر البحر مایک مولن له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل طالبان غښتلي شوي او په وروستیو کې له جنګي پرمختللو تاکتیکونو څخه کار اخیستی. هغه وویل د ناتو او امریکایي ځواکونو نوي قمندان جنرال سټینلي مکریسل د جګړې په اړه پر څېړنه انکار کوي. له هغه مهاله چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته په لسګونو زره سرتېرو د استولو پریکړه کړې له تېرې جولای میاشت د امریکایي پوځیانو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت وه چې څلور څلوېښت سرتېري پکې ووژل شول. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیز د وروستیو څرګندونو په اړه تفصیل صالحه اسحقزی خالقی اوروي.
د امریکا د وسلوال پوز لوی درستیز په افغانستان کې وضع جدي او مخ په خرابېدو ګڼلې ده، خو ویل چې زیاتو پوځي ځواکونو ته اړتیا شته. او که څنګه امیر البحر مایک مولن د یکشنبې په ورځ وویل په افغانستان کې وضع د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو حملو له پلوه ډېر آسیب پذیره ده او دی فکر نه کوي چې د طالبانو ګواښ به له منځه تللی وي. مولن همداراز په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د محاربوي عملیاتو او بیا رغونې په اړه د عامو امریکایانو د ملاتړ د کمېدو په هکله اندېښنه وښوده. د متحد ایالاتو لوی درسیس مایک مولن په کابل کې د امریکا له سفیر کارل آیکن بری سره یو ځای د سی این این لټلویزیون سره په مرکه کې وویل په افغانستان کې انتخابات تاریخي وو او سربیره پر ګواښونو خلک د رایو صندوقونو ته ورغلل خو څو اونۍ به دوام وکړي چې حامد کرزی او یا کوم سیالی د انتخاباتو اوړونکی اعلان شي په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکن بری وویل موږ په دقیقه توګه نو شو ویلی چې څومره رای ورکوونکو ګډون کړی و خو نوموړي زیاته کړه د افغانستان په جنوب کې د طالبانو د ګواښونو له امله لږ شمېر خلکو رای ورکړي امیر بهر مایک مولن د خپلو خبرو په دوام کې وویل په داسې حال کې چې په سیمه کې زیات ځواکونه شته او د طالبانو او القاعده د لمنځه وړلو لپاره د ولسمشر باراک اوباما ستراتیژي پر مخ سی خو د افغانستان د امنیتي وضع لوری باید په راتلونکو 12 یا 13 میاشتو کې بدل شي د متحد ایالاتو د وسلوال پوځ لوی درستی زیاته کړه په افغانستان کې وضع جدي او مخ په خرابېدو ده او د هغه په وینا طالبانو د تیرو 2 کلونو په پرتله ښه عمل کړی دی د واشنگتن پوسټ او امریکا د ای بی سی ټلویزیون نوی ټول پښتون چې 13 اونۍ خبره شو خې 55% کې خلک وای د افغانستان جګړه په دې اندازه ارزښت نه لري مایک مولن په دې اړوند وویل د پوهیږي چې له دې جګړې څخه د خلکو ملاتړ ډیر اهمیت لري خو ویل د افغانستان جګړه هغه جګړه ده چې موږ پکې داخل یو مولن زیاته کړه په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قماندان سټینلی مکریستل د افغانستان وزارت سری نوموړي تر اوسه د اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه نه ده کړې د امریکا په کانګرس کې د پوځي خدماتو د کمیټې د جمهوري غوښتونکو ګوند مهم سناتور جان مکین وویل مکریستل باید په دقیقه توګه ووایي چې څومره سرتیرو ته اړتیا شته څو کانګرس په اړه بحث وکړي او ولسمشر باراک اوباما وروستۍ پریکړه وکړي جان مکین په خپل حق مرکه کې چې د یک شنبه پر خبره شو ویل دي په جنرال مکریستل به فشار راوستل شي چې له خپل اړتیا څخه د کم سرتیرو غوښتنه وکړي نو موږ زیاته کړه فکر نه کوي چې دا فشار به د ولسمشر لخوا وي خو د په نظر د جمهور رئیس شاوخوا کسان او نور چې نه غواړي زموږ زیات سرتیری هلته حضور ولري دا کار کوي
راپور زمور قضاوت ستاسو
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون پر نوویل چې د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کیدو وروسته له 200 څخه باندې 200 شکایتونه ثبت شوي دي د کمیسیون مشر په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې دوی پر دې شکایتونو چې په لزګونو باید د انتخاباتو پر نتایجو هم اغیز ولري غور کوي په همدې حال کې عبدالله چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د حامد کرزي سخت رقیب ګڼل کیږي پرون یو وار بیا وویل چې د اسناد او شواهد لري چې د تیرې اونۍ په انتخاباتو کې د حامد کرزي په ګټه په پراخه پیمانه درغلي شوې ده عبدالله وویل چې د ترسلو مواردو زیاتو د سرغړونو شکایت کړی دی هغه زیاته کړه هیله مند چې دغه درغلي او مخه قانوني لارې یعنی د انتخاباتو شکایتونو د اوریدو د کمیسیون لخوا ونیول شي خو د حامد کرزي د انتخاباتي کمپاین یو ویاند د ډاکټر عبدالله دا تورونه رد کړی دی په تیر خبرونه کې مې د دغو شکایتونو په اړه د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون له یو غړي محمد مصطفی بارکزی سره مرکه درلوده او لمړی مې وڅخه وپوښتل چې دا شکایتونه په کوم حد کې دي او څومره کولای شي د انتخاباتو پر نتایجو اغیز ولري
دا شکایتونه دي چې یو تعداد د دې قابلیت شته چې هغه سره وسړي او پر هغه باندې غور وشي اسناد او مدارک لاسته راوړي او یو تعداد هم ډیر ضعیف تغه دی لکه مثلا وای چې دا رنگ دا پاکیدل یو تعداد دا پر رنگ باندې لري او رنگ هم دا چې مشت قرائن علایم معلوم سو په ډیر جهاتو کې دا یو ډیر د یو بی بنسټ بی اساس ادعا او دا شکایت وو لکن دلیل نه لري اول هغه خپل محترم بشر دور صاحب چې د ادعا کول چې زما ګوته پاک سو په هغه موادو باندې چې هغه واټیک سو ما دغه کې پاک سو بیا نو لال کړی وو چې دا فهیم حکیم چې هغه د کمیسیون د شکایاتو غړی دی داغه کو ته هم ما پاکه کړ او هغه امضا کې زما سره ومنل او ما چې فهیم حکیم وویل د دغه ته تور او هغه وویل چې
داسې یو تیزابي مواد چې دا راوړ و زما ګوته چخ کې یو څو دقیقې بعد زما داسې خیال شو چې دا زما غوښې ګسره ولاړې له منځه ما خپل ګوته وویستې او سپینوالی پیدا کړه په دغه لحظه کې مسو ثانې بعد بېرته هغه رنګ هغه توروالی
بارکزای صاحب ساتي شکایتونو په ارتباط خو د کابل او لنور ولایتونو څخه د انتخاباتو په ورځ موږ ته هم ډیر راورسېدل چې د رنګونو غلظت سم نه و پاکېدل او یا مثلا رای پاڼې سمې نه سرې کېدې یا هم نور داسې بې نظمیګانې شوې وې د بې نظمیګانو بلې مهمه خبره
کیچی هم هغه خپل وظیفه اجرا کړه
مهمه خبره بارکزای
صاحب بلې چې د الوکانو چې د سنین په قانون برابر نه و دوی رائے ور کړی دی یا مثلا نارینه د ښځې په نمائندګۍ رائے ور کړی دی او بل داسې یو شکایت هم رالی چې مثلا صندوقان پټ شوی دی صندوقان ورک شوی دی بیا بیرته پیدا شوی دی دغه سه مسایل چې دی دا اوس موږ بررسی لاندې دی موږ هغه پرون موږ خپل خاص نماینده کندهار ته واستول چې هغه ټوله مطالب او جوانب یې هلته راټولوي اسناد موږ ته راوړي که موږ ته ثابته شو چې درغلي شوی وي په کوم ځایو کې په کوم صندوقانو کې موږ ته قانون صلاحیت راکړی دی چې موږ قرنطین کوو یا د اعتبار نه ساقطوو هغه مرکز او هغه صندوقان چې دی یا بیرته دومه پلار موږ هغه ځای ته دغه کوو چې د سره بیا انتخابات شروع شي نو دا زموږ تر غور و تر بررسی لاندې دی او دلایل اسناد او شواهد قوي قوي دلایل موږ غواړو چې باید موږ ته ثابت شي
بارکزای صاحب د دغه شکایتونو لړۍ تر اوسه هم ګمان کوم چې روانه به وي او تاسو مخکې ویلي وو چې البته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نورو چارواکو هم ویلي وو چې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به د راتلونکي سیشن به په ورځ اعلان شي ایا تاسو دا شکایتونه په پام کې نیسئ او ایا تر هغه وخته پورې تاسو رسیږي چې د شکایتونو ته رسیدګي وکړئ
دغه څه ډیر هغه عمده شکایتونه چې دی موږ په دغه دوه درې ورځې کې دا 15 شکایت چې دی پر دغه باندې چې دا حق اولیت موږ ورکړی دی پر دا موږ ډیر عاجل خپل غور بررسی سرته رسوو او نتایج کمیسیون انتخابات ته وایو
دغه شکایتونه څومره د انتخاباتو پر نتایجو اغیز لرلی شي یعنی د یو کاندید پر رایو به څومره اغیز ولري
زما له نظره خو داسې شکایتونه نشته چې داسې ډېر دغه وي خو دا د افغانستان حالات ټول جهان ته معلوم دی وروره چې دا په دغسې یو حالت باندې چې دلته مړي کېږي او انسانان له منځه ځي او دغسې یو لوی دښمني او لوی جنګ سره موږ مخامخ یو دغه د افغانستان خلک چې دغه مشکل او ستونزه دوی تر شا کړه او یو تعداد حاضر شو چې خپل رای ورکړي په ټول افغانستان کې زما خپل نظر خدا دی چې دغه باید چې دونی ستونزمن شکایتونه هم وجود نه لري او دغه سي استدلال هم وجود نه لري چې دا نو په دې کې یو سری درغلي شوی چې هغه نو بیا که څه اما ډېر جزوي شیان دی دا داسې نه دی چې دا انتخابات مشروعیت تر سوال لاندې راولي یا ګرسره خدای ناخواسته یو بل اړخ ته ولاړ شي دا افغانستان موضوع
د افغانستان د سترې محکمې او د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون غړی مولوي محمد مصطفی بارکزی و د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ویلي چې تر اوسه څه باندې 200 شکایتونه دوی سره ثبت شوي چې په دې کې په لسګونو د انتخاباتو پر نتایجو هم اغیز لرلی شي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به په 2-3 ورځو کې اعلان کړي بلورته د کابل چاپی خبرونه هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه بیلابیل مقالې لیکلې دي په کابل کې زموږ همکار دا مقالې لوستي او مهمه برخه راوړوي
د ویسا خپل وکړ پرسپانه به هم خپل زیاتره مطالب د افغانستان انتخاباتو د ځانګړې کړي او د خپل لومړي مخ په سر کې لیکل دي چې شمارل شوی رای خي چې ولس مشر کرزی تر ټولو مخ کې ده پرسپانه وایي چې خاغلی کرزی په انتخاباتو کې په سلو کې یو اویا او د هغه نقدي رقیب ډاکټر عبد الله په سلو کې 23 رای ګټلې دي پرسپانه په سړنیز مطلب کې ځنو هغه کړیو ته هم اشاره کړې چې د پرسپانه په وینا د انتخاباتو د نتایجو په اړه بدګماني پیدا کوي او په دې توګه غواړي د ولس پر میړانه خاوري وشیندي په پرسپانه کې د امریکا د ځانګړي استازي په حواله به لیکل شوی دی چې په انتخاباتو کې د درغلیو د تور په لګولو سره باید اصلي لار پرې نه خودل شي. د هیواد دولت ورسپانه په خپل سرمقاله کې د غوښتنه کړې چې د زمري د نهشتمې په انتخاباتو کې د ولس د پریکړې درناوی باید وشي. ورسپانه په دوام کې د انتخابات د افغان ولس یو ستره بریا بللې او لیکلې ده چې هیڅوک د حق نه لري چې د بریا په اوبو لاهو کړي. په ورسپانه کې له ولس مشر کرزي سره د امریکا د سنا او کانګرس د ګډ پلاوي د لیدنې خبر هم خپور شوی او لیکل شوی چې دغه پلاوی په افغانستان کې د رڼو انتخاباتو په ترسره کېدو خوښي څرګنده کړې ده. د ارادې خپلواک ورسپانه د افغانستان د انتخاباتو په اړه د یوې آسیایي ډلې د رپورټ په استناد لیکلی دی چې د انتخاباتو د مشروعیت په اړه قضاوت به له وخت نه مخکې خبره وي. ورسپانه په دوام کې د دې ډلې په حواله لیکلی دی چې د افغانستان د جمهور ریاست په انتخاباتو کې په بېلابېلو مواردو کې سرغړونه شوې ده. ورسپانه په یو بل مطلب کې لیکلی دی چې اروپای ټولنه د افغانستان انتخابات ستای خو په پلازمینه کې هم ټولو خلکو خپل رائے نه د کارولې. ورسپانه په خپل سرمقاله کې بیا د انتخاباتو په بهیر کې موجودو نیمګړتیاو ته اشاره کړې او لیکلې ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون باید دا نیمګړتیاوې وڅېړي. د هشتو سبنا دولتي ورسپانه بیا په یو مطلب کې لیکلی دی چې د افغانستان سږني انتخابات هم د قومي او سمتي مسایلو تر اغېز لاندې وو، ځکه د ورسپانې په وینا هیڅ یو کاندید نه دی توانېدل چې د خپلې اړوندې سیمې پرته به بله سیمه کې د پام وړ رایې ترلاسه کړي. د ورسپانې هم د امریکا د ځانګړي استازي په حواله لیکلی دی چې د افغانستان په انتخاباتو کې د درغلیو د لانجې د ولاړېدو تمه له مخکې کېدله. په ورسپانه کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون په حواله به دا هم لیکل شوی دی تر هغو چې ټول شکایتونه نوي سیړل شوي د انتخاباتو نتایج به اعلان نشي. د اصلاح اوانیس دولتي ورسپانو هم په بېلابېلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالات راغستې دي. انیس هم په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې په شوو انتخاباتو تبصره کړې او د خلکو د رایو په درناوي ټینګار کړی دی، خو اصلاح به په خپله سرمقاله کې د روژې د مبارکې میاشتې په فضایلو تبصره کړې او په دې ترڅ کې خلک نیکو کارونو ته رابللی دی. او د ملي ارمان دولتي ورسپانو په خپل لومړي مخ کې دا خبر ورکړی چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستي نتایج به د وږې د میاشتې په شپږویشتمه نېټه اعلان شي. د ورسپانو هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه د امریکا د ځانګړي استازي څرګندونې راخستې او لیکلې دي چې د بې قانونۍ او سره سره انتخابات په سمه توګه ترسره شول. ورسپانه په جلا مطلب کې د نشي توکو په خلاف د مبارزې د وزارت په حواله لیکلې ده چې د 500 قاچاقوړونکو د نیولو عملیات به ډېر ژر پیل شي. د نشي توکو د افغان قاچاقوړونکو د امریکا له خوا له طالبانو سره د اړیکو په درلودلو او مرستې تورن شوې دي.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه و وړاندې په خبرونه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه تاند څنګ او جون په شیبو کې ځای شوی دی. خو له دې مخکې به د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه وکړو. اسمت سروان ته به وار ورکو چې د افغانستان په اړه څه تبصرې شوی دي.
په افغانستان کې دوی جګړې روانې دي. دا جمله د لاس انجلس ټایمز رسپانې په هغه مقاله کې لیکل شوې چې عنوان یې د افغان ښځو لپاره جګړه. په دې تبصره کې وروسته دا موضوع چې په افغانستان کې دوی جګړې کومې دي توضیح شوې او ویل شوې. یو جګړه د طالبانو د ماتولو لپاره روانه ده چې ښه پرمخ نه درومي، بل د ښځو د حقونو او آزادیو جګړه ده چې په ګرانه پیل شوې ده. د ورسپانې په نظر کې لومړی جګړه وګټل شي خو دوهمه وبایلل شي، افغانستان به پر یوه ناکام دولت د تشدد په مرکز د بدمرغیو او د سخت دریزو په یوې داسې ځالې بدل شي چې د لویدیز د نفوذ له مداره به وتلی وي. لاس انجلس ټایمز وایي چې د افغانستان د تیرې اونۍ انتخابات له نیمګړتیاو سره سره یو ښه ګام و، خو تر څو چې ښځې د پلارواکۍ او د کلتوري بندیزونو په زولنو تړلې وي دا ګام لوی پرمختګ نه دی. د افغانستان په ډېرو برخو کې ښځو ته ضروري ده چې له خپلو خاوندانو له کوره د وتلو اجازه واخلي. په کورنیو کې له ښځو سره تشدد عام دی. د افغانستان اوسنی حکومت چې په 2004 کال کې انتخاب شوی و داسې قانون تصویب او ولسمشر کرزي توشیح کړ چې په حقیقت کې د خاوند له لوري پر خپلې ښځې جنسي تیری قانوني کوي. پر دې سربېره زاړه سړي او بوډاګان د قدرت او شتمنۍ په زور له ځوانو او کم عمرو نجونو سره ودونه کوي. د راپورونو له مخې کله چې یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل د پوخ عمر له یوه سړي سره واده وکړي د اپریل په میاشت کې له یوه هم عمره هلک سره وتښتېده. دواړه په نیمروز ولایت کې د یو جومات مخ ته ووژل شول. د لاس انجلس ټایمز په وینا افغانستان حاضر دمه په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو بد ځای دی او د ښځو حقوق یا له سره نشته او یا مخ په کمیدو دي. د دې یو څرګنده بیلګه د افغانستان د تیر یونۍ په انتخاباتو کې د تیر ځل په پرتله د ښځو د ګډون کموالی یادولی شو چې په دې موضوع بیا یوې بلې ورځپاڼې تبصره کړې ده. د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د درغلیو او سرغړونو موضوع همغه راز چې د نن په افغانستان کې توده ده د لویدیځو ورځپاڼو پام یې هم ځان ته اړولی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې څارونکو د افغانستان د انتخاباتو په ترڅ کې درغلي او ویره اچونې لیدلې لیکلي. د درغلیو په راپورونو کې دا هم ویل کیږي چې د انتخاباتو د کمیسیون ځینو کارکوونکو بې طرفي نه ده رعایت کړې او د نورو خلکو پر ځای په خپله صندوقونو ته رایه اچولې دي. نیویارک ټایمز په انتخاباتو کې د ښځو د پام وړ کموالی په ځانګړي ډول د اندېښنې وړ بولي چې د انتخاباتو څارونکي او تنظیمونکي علت تاوتریخوالی او د طالبانو بیره اچونه بولي. د افغانستان په هغو سیمو کې چې د طالبانو نفوذ پکې زیات و د ښځو لپاره د رای ورکولو په سلګونو ځانګړي شوي مرکزونه یو مخ پرانستل شول. پر دې سربیره د افغانستان په ځینو شمالي او مرکزي سیمو کې وبیرول شوې او تبعیض آمیزه چلند ورسره وشو. څارونکي وایي چې ښځینه کاندیدانو ته خبرداری ورکړل شول او د خبری رسنیو له لوري هم ورته کمه توجه وشوه. نیویارک ټایمز د اروپایي اتحادیې د څارونکو د لومړني راپور له مخې په انتخاباتو کې د ښځو د کمې ونډې عواملو ته په اشاره وایي. ناوړه امنیتي حالاتو په ټولنیز ژوند کې د ښځو له حضور سره په کلتوري بنیاد په پراخه پیمانه مخالفتونو او پر هغوی حملو جدي خنډونه رامنځته کړل.
د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه و مخې له دې چې د ازادي راډیو دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، صالحه اسحقزی خالقی به د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز راواوروي.
له پاکستان سره د لویو مرستندویو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د ترکیې په مرکز استانبول کې سره راټولیږي. د چین د رسمي اژانس چاینا ډیلی مقاماتو نن وویل احتمال لري چې دغه هیواد په روانه اونۍ کې په شینجن کې د تیر میاشتې خونړۍ تاوتریخوالي په اړه تحقیقات وکړي. د امریکا یو لوړ پوړي پوځي مقام ویلي دی په بغداد کې د تیرو اونیو مرګونو چاودنو اندېښمن کړی. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر وایي اروپایي اتحادیه به د اکتوبر میاشتې تر پایه د مهاجرت د نوې پالیسۍ طرحه وړاندې کړي. او پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیز لګولو هماهنګ کوونکی فلیپ ګولدبرګ نن د جنوبي کوریا له مقاماتو سره پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیز لګولو په اړه خبرې کوي چې د خپلو اټومي وسلو له پروګرام څخه خلاص پسر شي.
او سم لمړی د تاند څنګ پروګرام واره یا ورپسې جون په شیبو کې پروګرام خبريږي.
تاندے چانگے
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفی.
ګرانو ځوانانو سلامونه. په دې تاندې څنګه خبرونه کې لومړی په دې غږی کوچین جونې د اندام د تناسب او ډنګرې دول لپاره څه کوي او د وزن د کمولو مناسب لارې کومې دي؟ بیا د ځوانانو د نړیوالې ورځې په اړه ریپورت لرو او د خبرونې په وروستیو کې د اونۍ د سندرې اورېدل هم مه هېروئ. دا مطالب زلینا شریفي یو په بل پسې درته وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، ټول انسانان په تیره ځوانان غواړي متناسب ښکلی او رسا اندام ولري. البته د اندام ښکلا د هرې ټولنې د معیارونو له مخې سره توپیر لري، خو په دې وروستیو کې په ټوله نړۍ کې ډنګروالی د ښکلي اندام نښه بلل کیږي. لکه څنګه چې څیری بیلی دي، د انسانانو د بدن جوړښت هم سره توپیر لري. ځینې طبیعي ښه او متناسب وزن او اندام لري، خو ګڼ نور بیا له خپل زیات وزن نه ځورېږي او غواړي له بېلابېلو لارو خپل اندام وروزي او تر وسه وسه یې متناسب کړي. نو د دې لپاره ګڼ ځوانان خصوصا هلکان کلپونو ته ځي چې د ولیو او مټو عضلې قوي او د نور بدن وازدې اوبه کړي. دغه راز ځینې کسان د وزن د کمولو لپاره غیر علمي لارو چارو ته لاس اچوي، مثلا په خپل سر یونانی او طبي درمل کاروي او یا هم سخت خوراکي رژیمونه نیسي.
ډیر ځوانان په تیر انجونې داسې انګیري چې نه خوراک او دوامداره لوږه به د دوی وزن ژر کم کړي، نو دوی داسې سخت خوراکي رژیمونه نیسي چې ان بدن یې کمزوری کوي او ناروغۍ ورته پیدا کوي. د کابل اوسیدونکي نبیله هم داسې انجونو څخه ده.
سلام وزن ډیر ده، زه غواړم زره ځان ډنګر کړم، پسې چې دوستان مې مراته وایي، فامیل کې مراته وایي چې تا وزن ډیر دی، زره ځان ډنګر کړم، زه لږ زره ډوډۍ هم کم خورم او بل زره ورزش هم په څنګ کې کوم، د شپې خو اصلا ډوډۍ نه خورم او د ساري چای لږ زره خورم، سیخه ځان نه مړوم، په بیا ورې چې ډوډۍ نه خورم بیا مې سرم ګنګسیږي، سه لږ زره به حال یم، څه کار زب نشم کولای، غواړم بیا هم چې ډوډۍ کم وخورم، پسې چې سرخان سر کینم بیا هم دغه فکر را بی چاغیگم بیا سرخانه چیکیگم من میخورم ډوډۍ. سالو پسر کړو شاله لا دزرو لخت دا سالو پسر کړو شاله لا دزرو لخت دا راغلا شاله والے الله ډیر پس سستا دا ګولا مستا مستا دا ګولا مستا مستا دا ما پاله ونه سالو پسر کړو شاله لا دزرو لخت دا د اویک دفتر کارکونکې صفیه احمدی وایي چې ل خپل زیات وزن نه ځوريږي، غواړي خپل اندام نرای کی، خو سره له دې چې پوره خوراک هم نه کوي بیا یې هم وزن نه دی کم شوی.
ما بسیار سخت از چاقی رنج میبرم به خاطر اینکه فعلا
ل چاقی نه ډیر ځوريږم، اوس نرای اندام مرد دی، ساعتم په ګټه ده چې څوک ځان رنګر وساتي، ډیر وزن بیخي لټه کړم، اوس مې رژیم نیولی، کله شپې ډوډۍ نه خورم او کله سهار، خو سره له دې هیڅ تغییر نه کوم، ترش لیمو هم ډیر خورم، بیخي زباد معده تیزاب زیات شوی، معده مې درد کوي، تل بی حوصله شویم، له ډیر چاقی خسته شویم.
آخر خزان بدی بہار کی یار زمان تیر بداستا حسن وار کی یار زمان آخر خزان بدی بہار کی یار زمان تیر بداستا حسن وار کی یار زمان آخر خزان بدی بہار کی یار زمان او یار زمان
ډاکټران وایي هر انسان د خپل ورځني ژوند د فعالیتونو لپاره بیلابیل خوړو ته اړتیا لري چې که په خپل سری له خوړو ډډه وشي بدن کمزوری کیږي، د ویټامینونو او پروټینو له کمښت سره مخ کیږي او پر راز راز ناروغۍ اخته کیږي. د روغتیا وزارت د نظارت د څنګه کارکونکو ډاکټر خسرو یوسف زای وایي چې د وزن د کمولو تر ټولو ښه لار ورزش کول دي.
د علاج لپاره خو طریقې موجود دي، وسایل شته چې دوی غواړي خپل وزن کم کی، یعنی ورزش د لارې نه دوی کولای شي، مثلا ماشینونه دي، حتی د منډي وهلو ماشینونه د پکور کې، یعنی سړی کولای شي خپل په لوی او ویلې کې کولای شي چې دوی منډي وهي. نور ورزشي تکتیکونه شته چې دغه په ذریعہ کولای شي چې دوی د خپل شهم زوب کی. نو زما توصیه دا ده چې دوی د کیمیاوي موادونو استفاده ونی کی، یا مثلا دوی په خپل نفس دیم ظلم نکي، مونږ دانه وای شي ډیر خواړه دي خوري کنه، خو دغه نه دي خوري چې هغه وجود ضرورت لري ورته، که د ضرورت نه ټیټ مونږه استفاده وکړو بیا هم په مشکل اخته یو، په ډیفیشنسي د ډیرو ویټامینونو مونږه دوچاریږو، او کدا چې د ضرورت نه ډیر استفاده وکړو هغه مونږ ته مشکل را پیخي. یعنی هر شی په اندازه. زما توصیه دا ده چې اکثرا زمونږ د خويندې سچ ورونه په دې کوشش کې وسی چې شهم نه ډیر کم استفاده وکړي، او کېدای شي چې میوه نه استفاده وکړي، او سبزیجات میوجات دا ډیر موثر دی وزن د کمولو په خاطر.
سی غمونو سی کنا مړ مګلم وای کنا، سی غمونو سی کنا مړ مګلم وای کنا، سی غمونو سی کنا مړ مګلم وای کنا.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com ګرانو ځوانانو، د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د ځوانانو د اجتماعي، کلتوري، تعلیمي او اقتصادي وضعیت له څېړلو وروسته د 1999 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په خپل عمومي غونډه کې د ځوانانو ستونزو ته د حکومتونو د پاملرنې په مقصد د اگست 12مه د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نامه ونوموله. د ځوانانو نړیواله ورځ له 2000 کال راهیسې هر کال د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې تریاو شعار لاندې لمنځل کیږي او د ځوانانو په ستونزو او لاسته راوړنو خبرې کیږي. د ځوانانو نړیواله ورځ له 13 کلو په افغانستان کې په داسې حال کې لمنځل کیږي چې په میلیونونو ځوانان لزده کړو پاتې دي، کار نه لري، د نشو په لومه کې نښتي او ګڼې نورې اجتماعي او فرهنګي ستونزې ګالي. د لوګر اوسیدونکی محمد موسی وایي چې تر اوسه د ځوانانو دغو ستونزو ته پاملرنه نه ده شوې.
لومړی قدم کې د ځوانانو د تعلیم او تربیه ستونزې دي چې د حل وړ دی، خو څوک د قوي اقدام ورته نه ده کړی. بل ځوانانو په مواد مخدر باندې اخته کیږي، د دوم ستونزه ده. بل ځوانانو ته کار نشته. دا درې ډیر عمده ستونزې دي چې افغانستان په ګډوډۍ او په غو باندې برابر کړی ده. هغه کسان چې په دولت کې یا په مسات کې کار کوي، هغه نو غوړي چې ځوانانو ته واقعا کار وکړي. ځوانان درس وایي، تعلیم کوي تر 12 صنف پورې. هغه کانکور کې نه کامیابیږي، هغه مایوس کیږي، هغه سیمایوس هر کار کوي او دولت ته خن هم واقع شي.
د ځوانانو نړیواله ورځ په نړۍ کې د ځوانانو د لاسته راوړنو او د ځوانانو تر ټولو مهمو ستونزو ته د حل لارو د موندلو په مقصد لمنځل کیږي. خو د کابل د احمدشاه بابا مینی اوسیدونکی عزیز الدین شمس وایي چې په افغانستان کې دا ورځ یوازې په څو محفلونو لمنځل کیږي او د ځوانانو موینیت او په لویه کې افغان دولت د ځوانانو د ستونزو د اواری لپاره څه نه دي کړي.
زه شخصا فکر کوم چې دغه کومې پیسې چې دلته مصرفیږي، لاړ لشي هغه ځوانان نه د پښتنه وکړي. هغه ځوانان چې بوټونه رنګیغ نه د پښتنه چې د ځوان راست ده، هغه ځوانان د پښتنه شي څوک چې موټرونه مینځي، هغه ځوانان د پښتنه شي څوک چې د مکتب په امید ارزو دي چې مکتب وای. باید د ځوانانو هغه مشکلات چې ویل کیږي، هغه مشکلات چې ستاسو د سنې شي چې په خلینې دي، حتی د ځوانان چې دغه مشکلات له کبله دوی زی بد لارو ته مخه کوي، نو دغه مشکلات د دوی حل شي، اجرات به وسی، په محفلو باندې خبرې ونه شي.
د ځوانانو د چارو موین ظاهر غوث وایي چې دغه ادارې په خپل لاند عمر کې ځوانانو ته د پام وړ خدمتونه کړي او هلې ځلې لا هم روانې دي.
د ځوانانو چارو موینیت یو پولیس ساز ارګان دی، مګر په خپل څنګ کې د موینیت خپل برنامه هم لري. وزارت محترم کار عمر اجتماعي سره د ځوانانو د کارموندلو په ارتباط باندې مونږ همیشه تماسونه لرو، مذاکره کوو، بحثونه کوو او دغه وزارت تر اوسه پورې توانېدلی چې په څو ولایتونو کې د ځوانانو د کارموندلو مرکزونه جوړ کړي. همدغه راز د سهامي وزارت سره مونږ د ځوانانو د صحت باره کې مونږ کار کوو. تقریبا 8 وزارتونه او 9 یون ایجنسیګان کې ځوانانو ملي ګډ پروګرام کې شامل دي، چې صحت برخې د وزارت سهامي تر همکاري مبارزه با بیسوادي کې د معرف وزارت او د کارموندلو برخې د کارمشتوي وزارت سره همکاري کوي.
گرانو ځوانانو، په دې اونۍ کې مو تاسو ته د ازادۍ رادیو د موسیقۍ له آرشیف نه د مدثر سامان په غږ سندره غوره کړې چې د اورېدو بلنه یې درکوم.
عشق زر شواد کم نور بدر تصوائم زا
نور بدر قسم عشق زر تبات کم عشق زر سبات کم نور بدر قسم آیم نور بدر قسم
گرانت و نانو د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره و که خبرونه تلیکونه راست وې زموږ د پوسټ بکس مری دادی په کابل کې 41 بیا په خوست او کندوز کې یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله په خبره لیک راست وې نو د پوسټ بکس مری ده 34 تیا یونیورسيټي ټاون په خبر نور نو تر بل خبرونه اجازه غواړم خاط او آباد دی وې
سورج در دورا راکڑا پخندا سورج غمونا راکڑا پخندا سورج در دورا راکڑا پخندا سورج غمونا راکڑا پخندا عشق وار خطا تکم عشق پا چڑا تکم نور بدر تسا وائم زا نور بدر تسا شرم پارا دیوان سوما روم پا جانتی سادنا سسپما ہلکو دخندا دکم سنت پر سزا دکم نور پتر تسوائم دا نور پتر
جوان پا شیبو کی
جوڑون کئی ومان نیازائی
عزت منو اوریدونکو ستړي مسئ د نن په خپرونه کې به په افغانستان کې د قرقل څرمنې په اړه معلومات اورئ
دا یو نوه وری ده چې مور والا للی
دا مطلب به زه و مان نیازی او لینا شریفي درته وړاندې کړو
عزتمنو اوریدونکو د افغان سوداګرو په وینا یو وخت قرقل څرمنه د افغانستان دریم مهم صادراتي قلم ګڼل کېده خو اوس یې تر پخوا کورنۍ او بهرنۍ بازار سور بریخي راځي په پیل کې به هغه مرکه وورو چې ومان یزید کابل ښار له یو قرقل ګندون کې سره کړی ده
زمانو متور
او ستاسو دکان چیرته ده
زمانګه دکان تیمر شي کی
تاسو لڅو کلونو رئیس ده د قرقل کاروبار کو
تقریبا د لویخ کله کی
په دې اوس وخت کې دلته څومره قرقل فروشان ستای
و دلته لسته دکان وای
په خو دلته څو دکان وو
په خو مخ کې ډیرو سلويخ دکان وو دلته
کابل ته پوس لکم زین راول کی
د مزار نه
او بل
میمنه نه
خو پوس په کوم ځای کې
خو پوس مزار شریف
څو ډول قرقل خولي جوړوي تاسو
دلته تقریبا پنځه شپږ رقم کاراکول دلته موږ سره موجود شته
ستاسو قیمتي پوست کوم پوست ده
زمونږ قیمتي پوست تقریر ورته وي هغه ډیر قیمتي پوست
دا تقریر د کوم ځای نتا سره ولې
دا د مزار شریف نه
د یو تقریر قیمت څو ده
د لزر نه نیول یو لک پورم شته یو لک شل زره پور شته ده
پرته له خپل نور کوم شیان جوړوي
موږ جمپرونه هم جوړو شال هم جوړو بلا پوشونه هم جوړو
پرې قراکولو کې څو ډول جوړو
په قراکولو کې پنځه ډول شته
د خپل شکلونه مو یوازې هم دا کشته دي ک نور شکلونه هم ستاره
دا در سړی ذوق دی نو چې څوک جګ جوړوي وته جګ جوړو چې څوک ټیټ جوړوي وته ټیټ جوړو
په خو چې مالې دلی وي ګرد خلی هم ډیر وي خلکو په سر کولی اوس هغه شکلونه کم سوي دي
هغه موټو نه وس نشته دا اصل په خاني موټو نه هغه وسوګ نه جوړي
اوس معمولا کوم
دا کشته منګ ډیر جوړو
کشته ډیر جوړوي خرقل دا پوست په خو صادرات ډیر اوس څنګه دي
د مخکنه اوس ډیر خده صادرات مخکنه اوس ډیر خده
دا د مزار نه صدری کړم دي
مزار نه
کوم وطنونو ته صدری
فرلاین نه ډیر زی دونیم لکه درې لکه پوس دي زنه زی
لاغنه پراته نور کوم وطنونو ته زی
دا فرلاین له خلک ډیر غزا نه بس انتقال کوي یار مملکتون دی
پرې شاو خو ملکونو کې په کومو کې خلک قرقل په سر کوي
ترکیه کې بنگلاديش کې پاکستان کې ایران کې انډیا کې دا ډیر استعمال دي
د کومو څرمنو بالا پوشونه جوړوي کام دام د دې وړو وړو
دا تور کبو جوړو
د دې نرخونه هم تبان فرق لري
او نرخونه کې فرق شته دا یو نو اورې ده چې دا اورې نه جوړي عام اورې نه ده دا یو نو اورې ده چې بس خاص اورې ده دا نه جوړي
دا دغه به د پسونو نه جوړيږي دا بالا پوشونه دغه قدم
ده نه دم دم دی او مشومان ورکوټ نه جوړيږي
په دې تقریرونو کې کوم تقریر خې ده
سورې تقریر خې ده
په څه دلیل ولې خلک تقریر خو کوي
دا یو نو اورې ده چې مور ولا للی او بچي ژوندې د خېټې نه وباسي بس بیا غینه به تقریر جوړيږي چې کم قصابي تقریر وردوي کنه هغه مور ولا للی بیا چې مشوم نو ویسته هغه نه جوړي هغه تقریر قیمتي نه
او دا چې حلال نه کی او
دا به قیمتي فرق کوي
فرضاً دا چې حلال ای د قیمت
د دې چې قیمت د لزر نیول تر یو لک شل یو لک ډیر زر روپو پورې ده
چې بیا خپل میګ لنګ سی بیا
هغه بیا دونه قیمت نه لري هغه بس بیا اخته ډیر شي چې اخته کمی
دا چې هرڅ وخته کمی
چې د مور د خېټه نه راوځي وخته کمی هغه بیا قیمتي پوسټي چې لنګ شي بیا هغه بیا دونه قیمت نه کوي
په دې ورستو کلونو کې تاسو پرته لک قرقل ځینې نور خولی مم جوړ کړی دی کېدې د دینونو واخلې ماته کومې کومې خولی
او دین نور مونږه کاسترم جوړو پکدارم جوړو د شبو ورته غم جوړو بسکشیم جوړو دو منزلم جوړو پکولم جوړو
ستاسو په دې ځینې پوستونو کې تاسو وایسته چې په دې باندې د خوان تعالی نوم لیکلې
دا د الله تعالی یو حکمت دی اوس موجوده مونږ سره شته چې په دې کې د الله نوم لیکل شوی دی او هغه دینو قیمت نه لري نو دا تاسو وینئ چې په دلته موجود حالات کې مونږ سره دا پروت دی چې د الله نوم په کې ذکر شوی دی او د دې کې مکملم شته چې د الله نوم په کې تاسو په خپل دغه وکي وی ګوري چې د الله نوم په کې رست واضح معلومیږي
ل کابل پرته نور په کوم سیمو کې د پوسټ کاروبار کې
پرته د دینه نو کابل کې ډیر د پوسټ کې دغه کې خرڅيږي
استعمال په کوم ولایتونو کې
ډیر استعمال کابل کې ډیر دی نور ولایتونو دی خو عام نه دی کابل کې عام خلک اغوندي
په یو ورځ کې څو قرقلې جوړوي
دا خو برابرې د ورور شي بس ډیر گاګ راغی ورور په ځشپک جوړو کرانه د دوزری خو راتمی جوړو
یو ښه قرقلې په څومره وخت کې جوړولای شي چې
یو ورځ مکمل پیلایږي چې ښه قرقلې جوړوي هغه یو ورځ مکمل پیلایږي
لوړه قرقلې چې تا خرڅ کړي د نرخ څو ده
نو مونږ په خپل دغه باندې خو یو لک شل زرم خرڅ کړي ده موجود
او ارزان به یو قرقلې
ارزان به نو ډیر دی ورور لزر نیول 15 زره شل زره ډیر زره 50 زره زر روپے هم خرڅوي
څرمنه څنګه دې ته تیاروي چې بیا خولي ورنرو وي
دا چې کم وخت د مور نه پیدا کیږي دا سلوي خرځي آش ورته وي د آش کې پاتې کیږي
دا آش څه ده
دا شو رقم مواد ده هغه مواد کې سلوي خرځي دار کم وخت علالې کنه جو هغه بوسه کې تنه رالي بیا دا آش کې چې سلوي خرځي به آش کې آش نه چې وته بیا دا ترش کیږي پس د ترش نه ورور بیا د انزل کیږي چې وینزلو بیا دلته راولی وروره منګه ول رایش کو صفا کو بیا دینه بس خولې جوړو
اوس څو کس شاګردان لري
اوس تقریبا نشته نه اوس هم بس دوه کسانی منګه
دغه په خو به تاسو په خیال څونی کسان په دې کار کې مصروف وو
یاره تقریبا وو اته کسان لحظه کسانو پورې دلته بس په کار باندې غشتو
یعنی په مجموع کې بلاده کابل په کار کې څو کس د خرقلو کاروبار کول
په خو چې وو سلور سو کسان په غوند د سلويخ د دوکانونو کې مصروف وو ذکر او چې دین هر سړی دوه کې درې کسان نه زیات پکې نشته
د دې علت څه دی تاسو په خیال
دا د شرایطو پورې پرک کین دا زمونږ د مملکت شرایطو پورې پرک کې شپه خو ډیرو نشته دین
دا په خونه پچانو کې خرقلګان چپ سر کولې تا یادی
په دې خو پچانو کې ابو الله خان ظاهر خان امان الله خان دی ټول په سر کوو ناظر خان ظاهر شاه زوی وسم په سر کوي کرزی صاحب وسم موږ نه وړي جوړې ځانله
بس کوم خولې جوړ کړی دا کرزی صاحب
یاره دوه دانې مته جوړې کړې دي اوس چې کرزی صاحب تل کایحان دا کایحان یو مسې موږ نه یو پوسټه کې واغ شو کرزی صاحب له توفه ورکړو
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com
د کابل ښار قرقل ګندونکي حاجی محمد براته وایي چې په افغانستان کې خلک د کومې سیمې قرقل څرمنی ډیر خوښوي
ما خودم تخمینا از د قرقل کې کار کردیم تخمینا 32 سال میشه
زه تقریبا د 2 کال کېږي چې د قرقل کاروبار کوم تاسو د قرقل د ښې څرمنې پوښتنه وکړه په افغانستان کې تر ټولو ښه څرمنه د بلخ په دولت آباد کې پیدا کیږي خو هغه په خوانی وخت نه دی په خو به چې زه بلخ ته ولاړم نو د خپلې خوښې څرمنه به مې په زر افغانۍ اخیسته خو اوس یې جلابان مځکې ته نه پرېږدي اوس ښه څرمنه جلاب په 2,500 ډالره هم نه ورکوي
د ښاغلي حاجی محمد په وینا په خو خلکو ګردې قرقل خولې هم په سر کولې خو اوس ډیرې کشتۍ ډوله مود دي لکه په وورو چې اوس د دغو خولو بازار څنګه دی خلک یې خوښوي کیه
ولا وقتی کمی خود رئیس به دولت نو ششته بود بسیار کار بار خوبش بود قدر خوبش بود که
هغه وخت چې نوې دولت جوړ شو او کرزی سب وخت ورسید نو زمون کار ډیر خو او په خلکو پسمو کار نشوي رسولای خارجیان به هم دلته راتله اوس حالت خنی دي بهرنیان چندانی په خار کې گشتګام نشي کولای د مامور خور د اقتصاد مزه هم نشته چې قرقل په سر کړی
خغلی حاجی محمد براته وایي چې د قرقل سرمنون نرخ ولی خطلای دی
سید منصور نادری سابق خودش اینجا می آمد قرقل
یا وقت به سید منصور نادری در تکابل تز ما دکان تراته او چرمنه بی خوخه وله بیا بی راته ویل چه دارته وگنده اوس ما حال تور غاری یا رز ما زنی پکتنه وکله چه اوس ولی زما دکان تن رزی دو خندل اوی ویل چه کزه در شما که دیشی در دکان تر مخیده کما واقع پیخشی بل تاس پوهیگی چه پا تیر و چوکلونه که در قرقل رمی هم وچکاله و تباه کری او هر چو که زنت کاروبار هم کوی کاری منظم نده نو دگرانه علت هم داده
دا چې ریختیا هم په شمال کې د قرقل میګوره می کمی شوی دی کیا دا به د بلخ اوسیدونکو ښاغلی عبدالخالق راته وایي
بله برای قرقل است این سال زیاد است خیلی اضافه شده مثلا همه سال گندم و برادر جمان زیاد شده علف ها زیاد شده مردم باز خردانم اگر سابقم نبود
قرقل میگه سکل دیری دی سکل بارانون سر کختون خو نو کچار همه هم نلرلی سگی میگه واخستی زما پا خپل خیستر آمده تیر کال می نلرلی بده نده پا نس مره ده که همداز مره وی او لنگش وی نو قرقل بخی پیسی وکی
د ښاغلی حاجی محمد په وینا د قرقل څرمنی بازار د دولت لبی پامی سور شوی دی
تو آقا جان اینجا نمی خود کابل ما شما شرکت
تو خواب کابل که ده قرقل شرکت و ده صادرات و برخی که به کار کده صادرات به لکابل کده اوز هر چوک پخپل خواک صادرات کوی یو نظم نشته نرخ ثابت نده زما هیله داده چه دولت ده برخی تا پاملر نوکری په تیر و کلونه که ما ده قرقل یو نندارتون و نلید ده دنیا خلق زمونگ ده وطن ده قرقل پت سرمن و میندی خمونگ تا حس باری ز شیخ کاری باید ده قرقل جوړون کی یا اتحادیه جوړ کړی په ملی او نړیوال کچه باید نند ارتون نجورشی اوس له بدمرغه هرڅه ګډوړتي
عزتمنو اوریدونکو د افغانستان د صادراتو ادارې د رسمي ارقامو لمخې په 1400 یم کال کې د 8.1 میلیونو ډالرو په ارزښت 8.2000 جلد څرمنی او د 1400 یم کال په لومړی ربع کې 0.01 میلیون ډالرو په ارزښت 0.3000 جلد قرقل څرمنی جرمنی دنمارک فنلند آلمان دوبای متحده ایالاتو او انګلستان ته صادر شوې دي راځي اوس په کابل له دوه تنو خاریانو واورو چې د قرقل خولې څنګه جوړي او په څو یې رانیولې دي
نوم دی علی محمد.
او ستاسو دا پسر چه ده؟
قراقل ده.
او دا دی پچو اخیسته؟
زیار ازداره افغانی.
دا کم قراقل ده؟
دا تخیر ده تخیر قراقل ده.
چو کالا کی چه قراقل پسر که؟
یو پنزلس کالا.
کم شی پیده؟
یو کشتی ده.
نورد کم شی پونه قراقل خلق پسر که؟
گرد خوره پسر که؟ کشتی پسر که؟
دا باران پا مقابل که دا چنگ ده؟
دا باران مقاومت نکیگی.
هلمان
دا قراقلی چه دی پسر دادا چه شه
دا تقیل
دا دی پچو اخیستی
دا می لازاره ها
سنگ دی جوڑا کردی
گرد جوڑا کردی
ولی
توانام گرد آوندی
ایزت منو اولیدون کو تازو اولیدل چه دی قراقل ترمنو کارو باریان تر طولو خایسته و غور قراقل حق بولی چه ورائی دی میگی تر لنگون مخ که دی میگی لگیر رئیسل شوی بی تبان دغه سپوستکی د قرقل سرمنو کاروباریانو لپاره پزر پوری دی مگر د حیواناتو د حقونو مدافعان د تنکو حیواناتو او یا د هغو ژویو له وژلو سره چې په نس کې بچای وي مخالفت کوي د حیواناتو د حقونو د مدافعانو په نظر د مځکه کوره د ټولو ژویو مشترک مال دی او انسان باید له نورو ژویو او حیواناتو سره د یو لړ مقرراتو او انساني خواخوږی په چوکاټ کې سلوک وکړي.